آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي ځینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان د حکومت هغه پریکړه غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنه په زور به وباسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلی ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالي نو ښه ژوند به کولی شي، ځکه خپل وطن یې ده. په هر حال دا پیغامونه وروسته راځي. اوریدونکو، موږ په دې خپرونه کې له یوه ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د ننګرهار اوسیدونکی دی، له پوهنتون فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملا تړلې ده. ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې، څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانیستوي، خلک ورځي، ځوانان ورځي، هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله اتل سره مرکه وروسته راځي، خو راځئ په پیل کې د اورېدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ورور زه د نیمروز ولایت د لارام د ولسوالۍ یم. اوس په علاقه کې سم نه انتن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هیله لرو چې پر دغه علاقه موږ ته ځای خاده نه راکښنه. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوو. بعد سلامه موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې لري، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وازی خوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو وازی خوا یوه ډېره لیرې او پرته ولسوالۍ ده، سیاته له پاکستان سرحد سره ده. نو له لوړو فورو چارواکو هم دا غوښتنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پورې مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکه نه لرو، تر اوسه پورې نه ده فعالیت سوی. نو روډه چې کوم توبه سي موږ پرې پوخ سي. نو له لوړو فورو چارواکو هم دا غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي، که هر څه وي، هېڅ لاره نه وړل کېږي چې په کومه طریقه یې یوسي، څنګه یوسي. نو مخابراتي شبکو سره ډېرې ستونزې دي. نو دا مغوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعال شي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته هله دوه کې چرو بوي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، چون چې زه په سفر کې یم او د وطن نه لرې مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتاب کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیارلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیتي ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غړي نشته دی چې په کوم اساس، په کومو اصولو وای وای زوروي، وای ټکی وای وهي، بیرته بیا بخنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه خده پورې موږ زوریږو، تر کومه خده پورې به موږ زورول کیږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار دغه زورول کیږي، زما زوی زورول کیږي، په کوم اساس باندې زورول کیږي؟ دا سر کنته به عمومي افاده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې امن امنیت د هیڅ ته خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟ دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د فامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي و هلټي کول ورکې، بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره، چې موږ غلط شولو، موږ بخنه غواړو؟ دا څنګه غلطي ده؟ دا څنګه قانون ده؟ دا څنګه اصول ده؟ دا څنګه شریعت ده؟ دا څنګه اسلام دی؟ او دا څنګه دولت دی؟ په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوال ورته متوجه شي. دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو نړیوالو راوستل؟
چې نن هر څوک زوريږي د فکر د غربت او د لوګي د هر څه نه زوريږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت نه د پیغام درته پرېږدم. زما غږ تر چرواکو ورسوئ. په لحاظ د خدای کار نشته، غریبي نشته، خلک در په در خاورې په سر دي. چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولاکه مې په دوه کالو کې یو هم مرسته نه لري. دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو مونږ څه ورسو؟ د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي. څه نه راته تایید کوي؟ نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی، خپلې مزې کوي. او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دي چې اقتصاد خراب ده، یا کارونه نشته. په لحاظ د خدای مونږ څه وکړو؟ چا ته نظر چا ته ګیله وکړو؟
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه. نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردګ یم، د میدان وردګ ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي، هغه به د هیواد په مختګ او ترقۍ کې د پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی. صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته بندې دي، کندوز لارې ورته بندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته بندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته بندې؟ آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې، په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړئ. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي. نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخته او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی شي دی د نورو ولایتونو ته خوشی کوي. ای خاطه چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 115 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې ای خاطه کچالی ور خوشی کوي، هغه هلته به څه نه څه کچالی بای ښکته شي، او دلته به څه نه څه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورور موږ خدای سي د بدغس ولایت یو بالا مسد د پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نو پرو کار دی. هغه چې مار پیره باندې په درې پیره باندې موږ زو بیا سره مزیو یو پاسپورت درخواست مو کړی دی. یو څوک دا درخواست نه قبل یې نو اوس د شلو دیرش نو پرو کاری ګورو پیسې ما د باندې دی. هغه زموږ جن غواړي ورور غل او نو دا مسد د دنه پاسپورت سره دګین کې موږ یو پوري پاسپورت ضرورت درلوشته دغه دپاره مو داسې دا لمبر پیدا کړ. نو دا درخواست مو درلوشته چې دا به نو مسد حاضر سي که به نه سي څنګه به سي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي مسد 2-3 میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوشته، دا درخواست مو قبول سي وروره.
د پکتیا ولایت په اریبدځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. په تېرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان وسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼ شوي دي. لیوانو د غدری نه پرچی خوړلې دي، یو پچی چوي دي.
السلام علیکم. زه ګلال حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور ته د پاکستان ظلمونه وګورې، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخیره ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو 100 کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنی پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسېږي، نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضې د فار راغلی دی ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي دا خو یو لا د هیڅ د پاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د پاره راغلی دی څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دی نو دا زما ژغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي وسلام
السلام علیکم ورور دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناست یا امریکا ته یا استرالیا ته د هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی ډېر د دغسې د بېغورۍ سره دی نو د دې څخه هیله کیږي چې دغه زما ږغ تر چارواکو پورې ورسي
سلام علیکم زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو څخه د نورو ځایو څخه بند کړي دلته ټوله خلک ګودامو والای باندې خرڅوي ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ یې جین رانیسي داسې نسي نرخ نه دی معلوم دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزانه ورکول رانیسي که نه یې نه رانیسي نو خلک مجبور وي خرڅوي بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي هغه د خونې ده ورته پور کړي لک و شپېته زره و اویا زره ورته پور کړي هغه غنم دی په درې سوه په څلور سوه جین رانیسي هغه د ده کومه بوجه چې یا غنم چې ده ته رسېدي هغه د ده سه په هغه پورو کې ولاړسي بېرته یوه میاشت باره د ګودام والا سه رانیسي په شپږ سوه په پنځه نیم سوه په دونې رانیسي نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دی د ورته دې لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي چې نه کې ګران خرڅ شي نو خود په خوده به کالداره ورک کېږي او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورک کېدلی شي نیم ورکولی شي ولې ګودام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي دی مجبور یې خرڅوي په افغانیو باندې په یو سل اتیا او په دوه سوه اوس دا اوس پنبه دي پروش کال په درې سوه افغانیو شش کال په یو سل اتیا او په دونې دي په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو نو حکومت دا مهرباني وکړي نرخنامه دې ورته کښېږدي غنم ورته دې هم کښېږدي پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې چې دغه بس دا شی به په افغانیو په دونې نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر
السلام علیکم نوم ریس خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت و کابل کې دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و دلته مولوی و دی په ار اختر ار جمع په مانځو کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی موږ تاسو لاړ شو موږ تاسو مهاجرت خرابیږي ځکه ویل ته اشغالګر دي اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي او پاکستان کې دوی څه شي کوي پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي په افغانستان کې دیرس پنځه دیرس میلیونه انسانان ژوند کوي دا درې میلیونه دې نور هم راشي ورته همدوی به هم ژوند کې کوي خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده مهاجر هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بې عزته کوي هغه نه راځي خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېرو به یې دلته یو ځای ټول
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلی وي چې تاسو مخاطب کړی وو
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 22 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې لتیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د ده پټکو لزګونه ځوانان ورځي او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثر ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحمان الله تعالی د نیوا ولایت اوسیدونکی د حقوقو پونځي څخه پاره شوی یم. تقریبا د یو نیم کال کېږي مې د پنیوار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې په وړاندې د مکاتب پوهنتونونه بند شوو نو تر هغو لپاره مې یو زمینه برابره کړم تر څو
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ. بیا مو څنګه وکړه دغه د کتابتون د جوړولو دغه لومړنۍ کیسې راته وکړئ، ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غوندې چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي، څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل کړ؟
ما سره دغه فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې، ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې چې کوم کتابونه ما سره وو، همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلودل، خپل شخصي کتابتون. ما کتابونه انسیامه ځایونو ته راوستل، هلته د مطالعې برنامه په لاره اچوله، یو ورځ دپاره ځانه تر ماښامه پورې هغه ځایونه ته چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي هغه ځای کې به مو برنامې په لاره اچولې.
اول هم څه شمېر کتابونه په کتابتون کې درلودل، دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي، او اوس چې یو نیم کال تیر شوی ستاسو د کتابونو شمېر څومره ته رسیدلی؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جوله کتابونه و، اسلامیات او سیاست او پوهنه د مدیریت او د ویناوالې برخې تقریبا 300 جوله کتابونه موږ سره وو.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمېر څومره ته رسیدلی؟
اوس مو کتابونو شمېر چې تقریبا 500 جوله ته رسیدلی دی.
ښه، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړوو، خلک به مرابلل مطالعې ته، دغه سیمې مو سره بدلولې، را بدلولې د کتابتون ځای مو را بدلوو او که نه ځای ما یو ځای فقط ولایتونو نه یو ولایت نه بل ولایت ته تللی؟
نه، دا په ننګرهار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه، او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم، ځکه کتابتون ولرو، ځکه په ننګرهار کې چې کوم عامه ځایونه وو، پوهنتونونه او مکاتب او پارکونه، همداسې په ننګرهار کې هم دغه ځایونو کې برنامې ترسره کړې او کابل کې هم همداسې، زه غواړم چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دا ګرځنده کتابتون وغځولو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان، یا مثلا هغه کسان چې بیکاره دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې ستاسو دغه برنامه مفیده ده؟
او بالکل، په بلاتونه کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامل په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې د اغیز په دغه کړي. او بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سببونه راتګو برنامه ته ډېر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستئ؟
اوس مخال موږ پیل کابل کې، او کابل کې د برنامې په لاره چودي نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان ستاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل، هو اول کتاب اول برنامې ته هم ته دسي ځوانان ته راته کم وخت ورته پورې سي پیغام سوالې دی، خو چې موږ د برنامې نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دي، کوم کسان چې خار ته زی اغه نو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي، نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته ویسي. تاسو ترې غواړئ چې همالته کتاب مطالعه کړي نیم ساعت یا ساعت یا څو دقیقې بیرته کېږدي، همداسې ده که نه؟
مونږ خو داسې برنامه کله چې مونږ په عامه ورځ باندې لکه جمعې پورې مونږ په یو عامه ځای کې دغه برنامه په لاره اچوو، دغونه مونږ سره امکانات نشته چې مونږ یو ورځ باندې کتاب ورکړو چې کتاب ویسي، ځکه مونږ ته دیارې د اړوند مضامین کتابونه چې کوم دي که نه یو کتاب دی، نو مونږ نشو دومره امکانات مونږ سره شته نه لاس کې، او بل مونږ سره داسې وسه پورې چا همکاري نه ده کړې، دې په خاطر باندې امکانات مونږ سره کم دي او کتابونه هم کم دي چې مونږ یو چا ته کتابونه ورکړو کور کې ویسي.
ښه، او څوک دې مینهواله ځوانان خو به خامخا درځي، د پوخ عمر کسان هم ستا داسې کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا هغه کتابونه چې تاسو لرئ هغه مطالعه کړي، او د نجونو کچه پکې څنګه ده؟
او مونږ ځوانان او د پوخ عمر کسان دا ټول د کتابتون ته او د دې تر څنګ نجونې هم درځي.
ښه، او تاسو یوازې کتابونه د مطالعې لپاره کېدی، هلته څوک کسان وي؟ دغه د کتابتون مسؤولان څوک وي؟ داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شته چې خلک پوه کړي چې دغلته کتابونه دي، ستاسو د مطالعې لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي، داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري یا خلک پوه کوي؟
او مونږ چې کله په یو ځای کې برنامه په لاره چودي مسولیت خو ټولې ما ته دی، زه د یو عامه پوستم کوم، بیا په دغه ځای کې بینر یم لګوم، بیا پوهاوی دی پاره به کې هغې ورځ باندې دی خبرې کوم چې راشي مطالعه وکړي، او دغه مطالعې بینر مونږ چاپ کوو په هغه ساحه کې لګوو، نو خلک تشویق کوو مطالعې ته. بیا هلته مونږ میزونه لرو، چوکېګانې او میزونه باندې کتابونه ورو تر څنګ ځوانان دغه کېږي.
او ځوانان چې درځي دغه ستاسو کتابتون ته، تر ډیره له کومو مسایلو سره دوی علاقمندي ښیي؟ په افغانستان کې خو بې له شکه چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوښیږي، دغه ستاسو کتابونه هم چې دي په کومو برخو کې دي ډیر، او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کړي؟
په اوس وخت کې چې دی یو خو دغه پوخ عمر کسان چې راځي د اسلامیاتو کتابونه ډیر خوښوي، او ځوانان چې دی بیا د ارواپوهنې برخه کې، ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه داسې جوړ نه دي، نو د ارواپوهنې برخې کتابونه ځوانان ډېر مطالعه کوي.
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستا د پام وړ یا په ګڼ شمېر کې کتابونه ستا چې ځوانانو ته ورسیږي؟
او په دغه کتابونو کې اویا فیصده کتابونه مونږ سره د ارواپوهنې برخې دي، سل نه زیات کتابونه چې دي مونږ سره د ارواپوهنې برخه کې دي، د ژوند جوړولو څنګه کولی شي ژوند جوړ کړو، دې برخې دي، او ډېر کتابونه مونږ سره په دغه کتابتون کې شته.
او پښتو دری کتابونه دي که د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته؟
نه، یوازې پښتو برخې کتابونه دي، او د تقریبا یو 50 جلده پورې دری کتابونه هم دي.
ښه، او تر اوسه له دغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپیل کړی دی، نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څه مرستې درسره کړي دي د کتابونو، او که نه یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړي؟
نو څه پرې خو مونږ ته چا همکاري نه ده کړې، ځکه عموما کله چې دلته په افغانستان کې کار کوي، خدمت کوي، زرنه کار کوي، بیا رسوب کیسه کې نه وي، نو څه پرې مونږ ته نه حکومت همکاري کوي نه کوم ټولنو، او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد یې ما.
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
د ازادي ملما
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوان فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تابن دا انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی. تابن زوریژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا دننه په افغانستان کې زما همکارانی نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړې د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تابن زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابیږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنول سي دا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه دی تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغه سی به مسایل منفی روان وي.
طبعا مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي. په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي. په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي. کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي. او دا ټول شیان له بېسوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي، ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت یې په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنګ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم ارګان ستاسو چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو. موږ د هېواد څخه بهر یې هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی. نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغانو ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سری کرښې چې وی داغه په حق لې یا هم بحث نه کړی یا کم که بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال ته راجی کیږي ځکه دا دوهې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي نو مسولیت دوی ته راجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته ټول هغه نهادو ته او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استسوي دي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطنه ووځي ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه څوک ورته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووځي. زیاتره پلرونه د خپل د لوڼو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووځي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېریو د دلته په اروپا کې خو د ډېریو د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي لپاره خپل ژغ پورته کی، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوځي، ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. د پاغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټفورمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نو ویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټفورمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وږغېږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټفورمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي پر سټیج وږغېږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغېږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرې ایښی دی او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وغږیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی. ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیرېږي چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه وو. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب تبسخه جلاو، زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي، او دغه ترڅنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی، او دغه ترڅنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه، انسټیټیوټس، ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یو راو شزیه در طولنی سخه حس فکره وست فیلن هم هغه کار که کله چې دغه 15 کال تاسو مطالعه کی تاسو معلومی چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی دوی هم دغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي کار و وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و د شل کاله مکتب نه و نجونې مکتبو ته نه تله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونو ته به اور اچول کېده او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي نو دا دوی شل کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلاوطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوئ فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت دلاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم. دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او داشي او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي. اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده سوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړی یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړی دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری دا سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه و په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو. دغه شیان به و چې یو رقم اورنس رایزنګ و یا حمامه په هوی و د شوزو لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی. تابن اوس هیڅ داسې یو پلاتفورم نسته چې شوزې د خپل حقوق په حقله پوسی یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نسته چې هغه د شوزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی په ټوله مانا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله مانا په کور کښېنول سوي.
او په آخر کې ډېرې خبرې مایوسوونکې دي، خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو غږ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت به دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما غږ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډېر زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل له خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د بصرت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډېر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتمن ورځ سته، هر تیاره پسې رڼا سته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک برته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړي دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي میلمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شپې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
کم سو خانا کم نو ماں یم په داسې رنځښتا چې ستا لاس مې مسیحا ستا پوښتنه مې علاج ستا خبرې مې دوا ستا خبرې مې دوا کوی زلف پانش فدخ ده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا کوی زلف پانش فدخ ده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا محبت دستر گونو سمے دنیا نہ غلا رم ندا ستا پختانہ میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
مربانی کے سما جانا مربانی کے
سما جانا نا بڑھانے کے